آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې د پروګرام پورسته یو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوچی پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي ز یو افغان هم د نګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پېښ کوم چې زموږ د افغانانو بیندازې وزیر کینسل کیږي په هر میاش کې کم از کم شل لکه دیرش لکه وزیر کینسل کیږي په هر وزیر باندې 1000 روپۍ مخکې زی دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي چې دا ته دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دا خبر ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دا زادی رادیو اوریدونکو کارکونکو تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوی دی چې پر کچاکی لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځانو لخوا نیول کیږي زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیله محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوښتل د سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګن ورته مهاجر وو نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوښتلو نو بیا یو یې موسې والا موږ سره کومک وکړي درې دانې کمپلې او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلې راکړلې نور مرسته مور سره نه ده کړې نه د دولت خوا مور سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه مور سره مرسته شوې ده فقط د غدرې د یو کمبلې او زر افغاني فی نفر د ای او ایم ولې مور سره د کومک کړې دي مور سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې مور څخه ستاسي محترم څخه دا خاص کو چې مور ژغ تر مرستندوی ادارو پر ورسوي نو زمې دي کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدی پیسې نه لرو کار مډیر سره خراب دی په ډیر سخت مشکل کې دا پاکستان ته خیر درکز موږ د ژغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي زمانو محب لا دی په دامان ولسوالی کې میړول دي کندهار دامان ولسوالی کې میړول دي
سلامونه د ازادي رادیو همکاران او ردونکو ته وړاندې کوم د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته د تور کوتل سره پراتی او ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناوی نه نسې د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو سلام الله
د ازادي د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم کله کو چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوژو پیری ورسوي زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپته کاری زو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی دا غ زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلا وسو یو انچوبه 15 پاو وبد 200 متر برمه غواړي د خوراک په بو پوری ګرد او غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي د نیمایي پیرار ته ولاړ دي نو موږ دا هله کو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي واله و یو باندې راته سم کې دا واله خو داوود خان د وخت منظور و تر وسه په لټ کار نه پر چیږي نه په غوي منټکو چې بندونه تړ چیږي او دغه چیږي مرچ دا و چې شاګو باندې پراتو یی شي نست نو زموږ هیله ده چې د زموږ راغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ بیا س محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پرځدم دا چې جمعې د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاري نو زموږ ډیری هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکو دوبې کې نو هیله مو د همدغه هوادوال څخه هم دا چې د وبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو تر اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې موږ ډېرې هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي ساري چالانی کتر مزګره پوری او به همداسې برنه کروانی وي نو کچيري ار یو داسې یو به مصرف کړي دا به کېدای سي موږ ته پر اتلونکي کې یو د خطر زنګ وي نو هيله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل وبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کو ان شاء الله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لوی ستونزه چې موږ له دغه وچکلۍ سره مخ یو دغه یو غټ دغه د چې موږ بیا ځای او ډیر اوبه مصرفو نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا چې د اوبه په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسی. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړ نو مش خپل د مرکزی چارواکو سره د غشتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه د کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسېد. ګرمسیر ولسوالۍ سره شروع کې دغه سزي تر دې شو پورې دا ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دې شو د ګرمسیل دی د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلې نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره د غشتنه چې دغه زمر لار را جوړ کړي چې موږ د سخت سون سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کاوري ورځنګو ته سلامونه. هله د شپه اس ز عبدنافع پوانم د هلمند ولایت نام از موږ په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او موږ ته د افغانستان یا د اتصالات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي ځکه چې موږ له ډېرو مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته کوم څه مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي د مرنس کولای شي خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات سره شریک کړي یا کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو کشپای کورج موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې سره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین اڅه کوي چې خلک پوکي چې نوري افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالۍ مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولی دي. نو ان شاء الله خلک وسم ډیر کالداري په ډیر افغانۍ اخیستې دي او ډیر سودای په افغانۍ دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. اداره پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امدولایم د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولرئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاس، ثناءالله شګیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوي ولسوالۍ نه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالیری ساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. د زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کوچ اکبر د کارخانه دی پودر دی معاملې د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري وروره غ دوه مان تو قوم غنوم د پښک پاش په دغه خورلاکه غ اولاد له چلو کې. نو دې جدا څو کړه که بنجزونه جز به دغه جم پر ولګي چې تاریخ خرڅ پروشم بند کې ورور کخانې هم بد کې کچاک برې مرک او موږ هم ولس سره جوړ ور مرستې وکې دا مرستې جرا سره وکې کنه دا شش کال ورور ګر دا ولس د افغانستان د ور ستړي دی او اولاد په وګوله ډوډۍ په سیاریان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سړي مسی آزادۍ رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشي لارې بندې دي. ورور د اسلامي امارت خوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا تدې خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څخه وایم. نو هیله ده چې ما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکرې باندې راجستریږي، دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي. لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني هلته چې بیا ورسو سلستون زلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولار سره اکاسه تبدیل ک زراغوانی بانک ته تحویل ک او کپدې ادارو کې دا وسره کم کار دی. زراغوانی بانک ته تحویل ک 200 ټاپک او کدا وک سل رقم مشکلاتونه دي. نو دا هیله ده چې اونکي اسانتیا پښکو وسې شې. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځان د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته کوم درس ته پنده وختم په خیر همزه لغمنه ملغمن څخه موږ د یو تر زه چې نظر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوې ده چې په کلو وي څو کاله تر وکنه په تاندې پاره سمالمه ته نومه ته په داس مې راځنګ وایي چې پر واه یا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وته بس سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 20 او بل شمیره ده 0 50 99 191.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابله زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه نصف کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب یې نوم دی داسې د 10 او 8 کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-4-14-15-103 یعنی 0-1-1-4-1-5-1-0-3. بلا اتصال شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-9-0. یعنی 0-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نه در کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شماره ایم ټی ان دا 0 اتاویا 903 904 وروسته روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ خار نه در کښوې دي شماره رسته کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی 0 پورا 900 904 904 په دې هیله وروره کچې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات
ګران وروره سرتاج ننګرهاري تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بدوي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانی هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 3-4 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بله شمیره وایم 0-2-6-18-1-4. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویمه افغان بسیم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-1-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6-6 پروګرام د خدای په امان.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړي او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې ښاغلی خورم ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښیم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بیلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسني تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ساس په نظر بدلون او سر کېدو ترتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف او تلاره پیدا کړي. او ورستای مسلک یا ورستای دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استادۍ ته راځي. نه دوی مشکل د حل په خاطر باندې چې څنګه موږ استادان تشویق کو وای هڅه وو چې دی خپل وظایف کې پاتې شي. ما په دې باندې فوکس وکړل چې کوم فاکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولای شو. او هغه زه د بیلګې په توګه تاسو ته یادونه کولای شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته زده تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بله خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله نا کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخته زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولای چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم پیلان د دې مشکل سره مواجه.
بلې، په نور نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري، هغه په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د
امتیازونو زیاتولو لپاره د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخوانی تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغه خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغه ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوورۍ سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغه ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونو او تعولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تعولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته بهرنۍ هېوادونو ته بالخصوص جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی، چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو، او که د حقوقو په بخش کې راشو، او که د انجینیرۍ په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هېوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغه لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي، او همچنان استادان په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خورم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس هم د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو ده، دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی، دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف پرځي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي، هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په قانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان دی واسطه په واسطه باندې یو مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کاپی تجربه نه لري، کاپی د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابیږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړیږي او راتلونکي اغیزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران به په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېره غټه اغیزې ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. کدا په یو ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزی ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لری پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډیر لری فاصله باندې واقع دي، هغه که چیرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډیرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یو نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دوه ډیر لانګ ټرم کې یا په ډیر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې چیرته موږ د دې په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبور دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او زاد د موږ د کلچر سم سپتازات کې موضوع ده. نو که چیرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دینه معلمیږي چې دته یو شاد ضرورت دی او دته به زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکټرانی خزینه ولرو او په نور بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې ستا چې غواړي په دغه سي پرمختیايي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي، ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصص ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بیلابیلو رشتو کې بلاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چیرته په داخل کې زمینه سازی دی دیوشی او اغلط کاپی ظرفیت لرو، په هواد که کاپی دی تعلیمی بخش که متخصص استازان لرو او مخ که غتکار شوه، و نوردیر مهمه اما پر نظر باندی مهمه مساله داده چه اغلط تقریبا دیرش میلیون خلق و سیگی، نو پا دیرش میلیون که تقریبا نمایی خزی تشکیلوی، که چیرته اغلط په داخل کې د اپورتونټی ورکل شي، په داخل کې د دیتا د زمينه مساعده شي چې اغلط زده کړی وکړي، دا به ډیر بهتر وي. په خارج کې بل خصوصا بعضی جوګان او بعضی تعلیمي ادارې دیتا زمينه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د وختونو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضی خلک چې هغه غواړي مثال په تیپ کې چې ډیره مهمه تخصصی رشته ده او په هر شبخانه که په افغانستان که زنانه یا خانم میرمن تضرورت ده، اینو ده تشکه امکان نلری چه خارج که په تعلیم بانده دکشی ما په نظر بانده که چیر تا په داخل که ده تا زمینه مساعده نشی.
شغلی خورم په تعلیمی برخه که ولی تل ده ولایتونو او مرکز ترمنز ده سویه لمخه یو لوی توپیر موجود و عین نصاب په افغانستان که عملی که ده، عین تعلیمی نظام و پاغزه که مستازان و پا کابل یا مرکز که هم، ولی دغه سیو توپیر موجود بستاز به نظر؟
ده مسئله رازیده تا چه متاسفانه ده افغانستان ده تعلیمی بنسطونه یا پتولو که ده تشکیلات چی دی ده په انگلیسی که مو ورطا تاپ داون ورطا بیلای شو ده، یعنی احکام خستلکی گی ده پورتا نکار ترسی، او په نور نړۍ کې اکثره تعلیمی ادارې پانتونونه چې دي هغه خپل پالیسی جوړوي، خپل بجټ لري، او خپل هغه استادان هایر کوي یا استادان استخدامي وي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه د ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خانه، د کابل د خانه، بیا د ولایتو د خانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونه ته نسي، چې دا هم په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې خورم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یو استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زمانه بعضی استادان در افغانستان خپه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. اغل تا سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه اغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاگرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاسو په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات وو. فقط استاز دا ادې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډېر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډېر تهدیدېږي، په نمرو باندې تهدیدېږي، حتی ویل کېږي، او په خارجي نړۍ کې بلخصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډېره خرابیا کېږي او شاګردان په ډېره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډېره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چېرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې خورم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله ناکله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي.
دا مثلا زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې چیرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و، او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې وو، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کتاب پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې وایي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیری ته وکړې، هغه وایي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو ښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي د وایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وایي زه په فزیکم پوهېږم، زه په ریاضیم پوهېږم، زه په هندسه پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخکې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب تاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلیدلی شي بل اخره؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنی هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادان ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دوی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به د دې نه چې ما ته ووایي، ما ته به وویل چې وای اپرچونیټي د پوهنتون کې، دلته یو جاب دی پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په مشکل باندې برخورد کړي. دا یو ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي، او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو مخته داستې لکه مایی ته چې اوبه دي، هم دومره ارزښت لري، او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده، او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقطونه وکړل، خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره، ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه، دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوې وه، د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاخه کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی، او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي، د کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي، نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم سه، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپله دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا، د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې لپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هر برخه وي، په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دوی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا یا ماسترۍ، حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشپونه په بهرنۍ هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم
ډیر مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، شکل خبري مو کړې، خپل تجربې مر سره شریک کړې، د غرس خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب کور ودان چې تاسو مختدغه چانس را کړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
پاس پر سے نہ کا گاؤں گادا ننبیا جل کئی والے خپا دا وہ ننبیا جل کئی والے خپا دا اسپنر روپیے پر سے نہ دا پاس پر سے نہ کا گاؤں گادا پاس پر سے نہ کا گاؤں گادا ننبیا جل کئی والے خپا دا وہ ننبیا جل کئی والے خپا دا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا ننبیا جل کئی والے خپا دا او ننبیا جل کئی والے خپا دا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا ننبیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپد قربا غلط نکرم د جل کی قربا غلط نکرم د دروازه پسار گل کر لدینا او د دروازه پسار گل کر لدینا د جل کی قربا غلط نکرم د جل کی قربا غلط نکرم د دروازه پسار گل کر لدینا او د دروازه پسار گل کر لدینا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا ننبیا جل کئی والے خپا دا او ننبیا جل کئی والے خپا دا گلاب چدونی مورا زوین دل کی امڑاؤ امڑاؤ استرگی
د جلکی مړاو مړاو استرګی لکه ګلاب چې د دونی مورا زوی.